السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر لس او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 کال د نومبر د میاشتې دویمه نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې بعد د پاکستان او افغانستان په حالاتو ریپورټونه واوري، خو اول د ملیحا امیرزاده نه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سټکی، د نهې په ورځ د پاکستان، افغانستان او د ترکی ولسمشرانو په سیمه کې د امن او استحکام په موضوع خبرې کړې. نن به په استنبول کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. امریکا د حقانی شبکې یو نیول شوی کمانډر په تور لیست کې شامل کړي. د خبرونو تفصیل: تیر ورځ د پاکستان، افغانستان او د ترکیې په سرمشري زغونډه کې درې واړو هیوادونو په سیمه کې د امن او استحکام راوستلو په مخه له یو بل سره خبرې اترې وکړې. دا غونډه د ترکیې په سرخار استنبول کې کېدونکې د نړیوال کانفرنس نه وړاندې وشوه، چې پکې د پاکستان صدر آصف علي زرداري، افغان ولسمشر حامد کرزي او د ترکیې صدر عبدالله ګل له یو بل سره ولیدل. د دې ترڅنګ د پاکستان او افغانستان د پوځ مشرانو هم له یو بل سره لیده کاته کړې. صدر آصف علي زرداري په سیمه کې امن راوستلو په مقصد د ترکیې له خوا د غونډې د کوربه
that there has to be a regional solution. The region has to take responsibility.
هغه وای د دې یو سیمایز حل پکار دی، پکار د دغه سیمه خپل ځمواره پوغو اخلي. زمونږ خملګری کې دي چې زمونږ مرسته کول غواړي، زمونږ لاټړ کول غواړي، خو زمونږ په کلتور او په دودونو نه وی خبر. او ترکی چې یو ملګری دی او د اسلامي برادرۍ یو هیواد دی، په خړ ډول کول شي چې د ضرورت په وخت کې مو لاټړ وکړي او لار وخی. په سرمشري زغونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي هم د پاکستان سره د خبرو اترو له لارې د سیمه ییز حل په باب له خبرې وکړې. هغه د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني وژنې ته په اشاره سره وویل:
The person that came in the name of a messenger from the Taliban.
هغه وای هغه کس چې د طالبانو لخوا د استازي پتوګه راغلی او په اصل کې یو ځانمرګي بریټ کونکو. موږ ځانمرګي بریټ کونکو سره خبرې اترې جاری نشو ساتلې، نو ځکه موږ د طالبانو سره خبرې اترې کول او باندې نورې خبرې کول بند کړي. لاغه ورسته اوس موږ دا وایو چې د خپل پاکستانی ورونو سره به خبرې کوو چې دا ډول زموږ د مسلو حل راوستل شي. په دې ملاقات کې درې واړو هیوادونو د امنیتي همکارۍ په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړي دي. استنبول بنند یو نړیوال کانفرنس قربتوب کوي، چې مقصد یې په افغانستان کې په 2014 کال کې د بارني ځواکونو د پلان شوی تګ وروسته د هیواد د امنیت لپاره یو لاره ټاکل دي. تمه د افغان ولسمشر حامد کرزی بنن یو داسې مسوده وړاندې کړي چې د نوې سیمه ییز امنیت او همکارۍ د تړون پاړه بوي. د افغانستان د بارني چارو مرستیال وزیر جاوید لودین مشال ریډیو ته ویلي چې د سیمه ییز همکارۍ نوې تړون د سولې د پروسې لپاره ډېر اهمیت لري. امریکا به د پاکستان، ایران، هند، د منځنی ختیځ هیوادونو، د ملګرو ملتونو او د نیټو د استازو ترڅنګ په غونډه کې ګډون کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزارت ویلي د حقانی اورپک شبکې یو نیول شوی کمانډر په تور لیست کې شامل وي. د دې ګام سره د حقانی شبکې کمانډر ملی خان یو نړیوال ترهګر ګرځول کیږي، او کچر داغه اساسي په امریکا کې موجود وي نو هغه به هم منجمد شي. د بارنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي په امریکا کې کده ملی خان د دلچسپي وړ اساسي موجود وي هغه منجمد شوی، او د امریکا وګړي داغه سره د ورکړې راکړې نه منع کړل شوی دي. د دې ګام تر مخه امریکایان د ملی خان سره د مالی مرستې نه هم منع کړل شوی دي. ملی خان د روان کال د ستمبر په میاشت کې د نیټو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډه کاروایي کې د جنوب مشرقي ولایت پکتیا نه نیول شوی. داسې زیاتره باور کیږي د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني د وژنې او د جون په میاشت کې په کابل کې په انټر کانټینټل هوټل د برید تر شا د حقانی شبکې لاس دی. د سعودي عرب د پادشاه شاه عبدالله نوی جانشین ولی عہد نائف خبرداري ورکړي چې سلطنت به په پر امن ډول د حج مراسم سرته رسولو لپاره په داسې حال کې هر ممکنه لار استعمالوي چې په نورو عرب هیوادونو کې ناکراری ده، او د ایران سره حالات کړکیچن شوي دي. د مکه په مقدس ښار کې په میلیونونو مسلمانان حج ادا کولو لپاره راتلل شروع شوي دي. په 1978 کال کې د ایراني حاجیانو او د سعودي عربستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې په سلګونو کسان وژل شوي وو. د یونان کابینې په متفقه ډول د وزیر اعظم جورج پاپانډرو د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د دیوالی نه د بشکېدلو په تړون د ټول پښتنې په اړه دی. د نوموړي دغه اعلان د هغې وروسته مخې ته راغلی چې یوه هفته وړاندې د یوروزون هیوادونو مشرانو په دې رضا ښودلې وه چې د یونان د قرضې د به ورته 50% معاف کړي، او په درېیم ځل ورته د 1.3 بلیون یورو برابر مالی مرسته وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس د نیکولاس سرکوزی ویلي پلان لري چې د جی شل هیوادونو د ډلې هونډې نه وړاندې د فرانس په کینز ښار کې په پاپن روسه د پاپن روسره ملاقات وکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د اسرائیلیانو لپاره د 2009 کورونو جوړولو حکم ورکړی. نتنیاهو ویلي نوې ودانۍ به د بیت المقدس سره نږدې په غربي غاړه هم جوړولی شي چې دغه په باور د فلسطینیانو سره به د امن د تړون سره سم د اسرائیل برخه وي. دا څرګندونه له هغې وروسته مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو لخوا فلسطین ته مکمل غړیتوب اړه نتنیاهو د خاص کابینې یوه غونډه رابللې وه. امریکا او اسرائیل په اداره کې د فلسطین د غړیتوب مخالفت کړی و. بلورې کینیډا هم د امریکا په شان د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونیسکو سره خپلې مالی مرستې ودروي پر دې چې فلسطین ته مکمل غړیتوب ورکړي. د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر جان بیرنن ویلي اوټاوا دا باور کوي د یونیسکو دغه فیصله د منځني ختیځ د امن لپاره په ګټه نه ده، نو ځکه کینیډا هغه ټولې رضاکارانه مالی مرستې منجمد کوي چې په دې هیواد کې د ادارې ته ورکړل کیږي. چین د ملګرو ملتونو د اټومي وسلې د سار ادارې نه غواړي چې د نړۍ اټومي امنیت پیاوړی کېدلو لپاره د نور ډېر ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د چین یو استازي وانګ مین ویلي د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA د باید په اټومي طاقت احتمال بحال کړي چې په جاپان کې د فوکوشیما اټومي بجلیګر د نقصان کېدلو له امله اغېزمن شوی. هغه وویل په کار د IAEA پرمختلونکي هیوادونو ته تکنیکي مرسته ورکړي چې دا ډول دوی وکولی شي په خپله خپله اټومي ډانچه خکړي. نوموړي دا خبرې د ملګرو ملتونو ته یوې غونډې پر مهال کړي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا امیرزاده نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه هم اوریدلې او کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د ترکی په استنبول کې د پاکستان او افغانستان ولسمشرانو ویلي د گاونډي هیوادونو او د یو بل په مرسته په سیمه کې امن پر ځای کولای شي.
The region has to take responsibility. Well-meaning friends, well-intended friends from afar may want to help us, may want to support us.
په دغه غونډه کې افغانستان او پاکستان پر دې هم سلا شوي چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې پلټنې به په ګډه کوي. امریکا د حقانی شبکې د یو مهم کمانډر ملی خان نوم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی دی او د بلوچستان صوبې په کوټه ښار کې د لادرک بلوڅو د کورنو احتجاج لا هم دوام لري چې غوښتنه کوي د دوی لادرک خپلوان دې زر تر زره راخلاص کړل شي.
خالی مجزو ولتا چیف جسٹس مخته دریجو او هغه تاریخونه ور نسوک راضی ایجنسیان پسوک ناراضی نسو گواہی ور کوي نسو گواہی کې مجي اورلې دے
د مشال ترسنګي واوري. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت ته. په استنبول کې د ترکی پاکستان او افغانستان ولسمشرانو په یو غونډه کې د افغانستان او د سیمې په امنیت خبرې کړې. د غونډې وروسته په یو غټ خبری کانفرنس کې د پاکستان ولسمشر اسفلی زرداری وویل باید افغانستان او پاکستان خپلې ټولې مسلې د خبرو د لارې هواري کړي. د افغانستان له هغو تورونو وروسته چې ویل یې پاکستان د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې په پلټنو کې لازمه همکاري نکوي. د دوانو هیوادونو ولسمشرانو تیر ورځ د ترکی په خار استنبول کې په دغه لړکی د تاون نوې ژمنې وکړې. د دې ترڅنګ د دوانو هیوادونو له ترکی سره په ګډه د امنیت په برخه کې سندونه هم لاسلیک. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه د مشال ریډیو همکار هارون باچارا کوي.
یو ورځ مخکې له هغې چې د ترکیې په خار استنبول کې د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیل شي، د کوربه هیواد د ولسمشر په بلنه د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د نهې په ورځ هم په استنبول کې په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. له غونډې وروسته چې د تړلو دروازو شاته وشوه، د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل رسنیو ته وویل د دغې ناستې تر ټولو مهمه پایله دا ده چې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو د پخواني افغان جمهور رئیس پروفیسر برهان الدین ربانی د وژنې د عواملو د روښانه کولو په مقصد د همکارۍ د یوه میکانیزم د جوړولو پریکړه وکړه. فرانس پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکي په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان د طالبانو په بریدونو کې زیاتواله راغلې، ترکیې ته د افغان ولسمشر حامد کرزي او د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د سفرونو مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او اعتماد د یوې فضا زیږول دي. خاغلی ګل که سهم په خپلو سرګندونو کې د همکارۍ د دغه نظام د جوړښت په اړه کوم تفصیل ورنکړل، خو د افغانستان او پاکستان د استخباراتي چارواکو لیدنې ګټورې وبللې. دا جانس په وینا د 13 سپتمبر په میاشت کې د استاد ربانی لوجنې ورسته د دواړو هیوادونو چارواکو 13 ورځ په لومړي ځل سره ولیدل. د استنبول غړې خبرې غونډې ته په وینا کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دواړو ملکونو د ستونزو د حل لپاره د همکارۍ او رامنځته کېدل اړین وبلل چې ویل مونږ یو دواړخیزه غونډه ولرله چې پکې مو د نړیوال تاوان په اړه خبرې وکړې. مونږ د کرنسۍ د سودا کولو په حق لوغه غېدو. مونږ د امنیت له پلوه چې کومې اندېښنې دي په هغو خبرې وکړې. پس هر کله چې کومه موضوع را ولاړه شي نو د هغې ځواب زیات دواړخیزه تعامل دی نه چې لږ. ولسمشر زرداری همدغه راز زیاته کړه، مونږ غواړو چې د نړۍ د ذمہوارو همکارانو په څیر له یو بل سره چلند اختیار کړو او هم نړۍ او هم سیمې ته د امن د راوستو په لړ کې کوششونه وکړو. نوموړي په عین وخت کې د سیمې په حالاتو ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل
region is a very complex one.
د سیمه حالاتو یو ډیره پیچلې بڼه خپل کړې. د ناټو پوزونه د نړۍ پوزونه د 13 لسو کالو راهیسې د غلط میشتي کچري دا داسې یو اسانه مسله وي نو دوی به حل کړي وي.
If it was such an easy issue, they would have solved it.
د راپورونو پر اساس افغان چارواکو بیا په دې ورستیو کې پاکستان د استاد ربانی د وژنې په تحقیقاتي عمل کې د نه همکارۍ لپاره تورونه ګرځوو چې د دوی د اداو تر مخه د نوموړي قاتل یو پاکستانی او هم په دغه هیواد کې تربیه شوی و. افغان ولسمشر حامد کرزی هم سورز وړاندې هم له پاکستان څخه خبریدونکي یو اردو ژبي شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې پاکستان د هغه اورپکو د پالنې او روزنې د مرکز په توګه یاد کړل چې د نوموړي په خبره له پولیا خو اوړي او په افغان او ائتلافي سرتیرو بریدونه کوي. د استنبول خبري غونډې ته په خپل سرګندبونو کې افغان ولسمشر د سولې د عالی شورا د مشر په وژنه د خواشینۍ د اظهار په کولو او دغه پروسې د لنوي سره په پیلولو کې د ترکیې د حکومت د کوششونو ستاینه وکړه. د جمهور رئیس ربانی وژنې د امن واړه حرکات له یو جدي مشکل سره مخ کړ. زموږ او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تقریبا چې په ټپه درېدلې دي. د دغه وینا سره سم د نن چې په ترکیه کې سوا کې شول د ولسمشر عبد الله ګل لخوا د سانتیاوی رامن تکول دا یو د پام وړ خوځیدنه ده. خاغلی کرزی هم په خپل وار د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ او نوو ژمنو څخه هیلې خو دې چې ویل ولسمشر عبد الله ګل ولسمشر زرداری کوي هغه میکانیزم چې د جمهور رئیس ربانی د قتل د موضوع د تعقیبولو په مخمو په کامیابی سره جوړ کړ په افغانستان او پاکستان د لا ډیرو ګټورو او غختلو خبرو د تسلسل په لاره واچوي. هم د نه په ورځ راپورونه وایي درو واړو ولسمشرانو د امنیتي همکارۍ په برخه کې دوه سندونه هم لاسلیک کړل. د استنبول د غونډې په حق له ویل شوي چې دا د لیدنو د هغه لړۍ شپږمه یوه وه چې په 2001 میلادي کال کې په دا غرض چې افغانستان او پاکستان د مذهبي افراطیت پر ضد په ګډه کار وکړي پیل شوې وه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډی سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی څنګه چې تاسو واوریدل په ترکی کې نن د افغانستان په اړه نړیواله غونډه پیل کیږي. پرون د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د یو بل سره په یو غونډه کې د سیمې د امنیت په اړه خبرې وکړې. د زموږ همکاري فریده هوت سیفی په د افغانستان د جمهوری ریاست ویاند ایمل فیضی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو په کومو مهمو مسلو خبرې اترې کړې.
دغه درې اخیزه خبرې چې سه شنبه ترسره سولې په دې کې د دوی ټولو ملاقاتو یا ناستو اصلي محور امنیتي مسایل دي. اگر چې د دې تر څنګ نور مسایل هم اقتصادي مسایل هم مطرح دي خو ټولو مسایل موضوع دغه د امنیت موضوع ده. د افغانستان لوی درستیز د پاکستان او ترکیې لوی درستیزانو سره هم ولیدل او دوی یو ناسته درلودل. دین ناسته وروسته یو پروتوکال امضا شو د دې درو هیوادو ترمنځ چې دغه پر اساس باندې به د زموږ د اردو د زرشه د لوړ د جګوالي په خاطر د دې مسایل باندې خبرې وسوې او د پروتوکول امضا شو چې ترکیه یو د نظامی ساحه کې همکاري کوي د افغانستان سره او د نیم مشترک نظامی عملیات په درو هیوادو ترمنځ لکه پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ هم تر سره سي پر راتلونکي کې چې وخولې څو دغه د ملي اردو توانایي یا زرشه د لوړ بوز درو هیوادو د کورونې چارو وزیرانو هم یو ناسته د لودل د دې ناسته سره سم دوی هم یو پروتوکول امضا کړی چې دغه پر اساس سره به دغه امنیتي همکاري درو هیوادو ترمنځ ډیر سي د افغان پولیس په ترکانو د خواسته حمایت کیږي. د
فیضي صاحب یو مسله چې زه غواړم تاسو نه پوښتنه وکم، هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ډیر څرګند دی کنه. مثلا د افغانستان په ختیځو سیمو کې ډیر خلک پتنګ دي، مثلا نتا توغندي وشتل کیږي د پاکستان له لوري په افغانستان باندې. په دغه سي یو شرایطو کې د دوی د خبرې تاسو د دوی په خبرو کې نه څه ډول مسایل مطرح شو، څومره کېدی شي خلک دې ته مطمئن وي چې د دوی د خبرې به پر اختیار د سی یو انجام ولري چې خلکو ته به امنیت او آرامي راوړي شي؟
د رئیس جمهور کرزی ملاقات د پاکستان د ولسمشر سره د دوشنبه په ورځ سره سو پاغه ورسې د افغاني هیات استنبول سره ورسېدې. نو خبرې په کاملا دوستانه فضا کې تر سره سولې، خو دلته نور مسائل چې د امنیت په ارتباط یا دغه مسائل چې تاسو اشاره ته وکړل، سرحدي مسائل، امنیتي مسائل چې سرحدي ستونزې پیدا کړې دي، په دې ارتباط هم په ناستو کې خبرې وشولې چې هغه د کورنیو چارو د وزیرانو په ناستو کې مطرح شوې او د لوی درستیزانو په ناستو کې د سرحدي مسائل مطرح شوله. موضوع چې د افغانستان د خواسته وړاندې سواله د پاکستان لوري ته، نو تر ټولو مهمه غوښتنه د افغانستان د پاکستان سره دغه د صدر باندې د ترور موضوع وه، او د دې تر څنګ دغه سرحدي ستونزې چې من سره راغلي، په دې سبات هم خبرې وشولې هیله ده چې پاکستان واقعا په دې دغه پیشنهادونه چې ورته شوي دي په دې په اړه رښتینې همکاري د افغانستان سره وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 625،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
زو پروان خبرونه کې بلوچستان ته چرته چې د لادرک بلوچو کورنۍ وای نورې پاکستانی ادارو نه هیڅ امید نشته. د کوټي د مطبوعاتي کلب مخې ته د لادرک بلوچو په اړه احتجاجي کمپ لا هم دوام لري. د لادرک بلوچو د کورنۍ کورنو غړي وای ل تیر یو نیم کال راهیسې همدا احتجاجي کمپ لګولې، خو د دوی په خبره لای هم هیڅ غږ نه دی اوریدلې. تفصیل د خدای نور ناصر نورو.
د کوټي د مطبوعاتي کلب مخې ته د لادرک بلوچو په اړه احتجاجي کمپ لا هم دوام لري. د لادرک بلوچو د کورنیو غړي وایي ل تیر یو نیم کال راهیسې همدا احتجاجي کمپ لګولی، خو د دوی په خبره لا هم هیڅ غږ اوریدلی نه دی. د دوشنبه په ورځ په دې کمپ کې د یو لادرک فراز بلوچ خور شمشاد بلوچ په خبري غونډه کې وویل،
میرے بھائی کو 9/10/2011 کو ہب چوکی
زما ورور د روان کال د اکتوبر په 9 منیټه له هب چوکی څخه چې په یو موټر کې روان وو د استخباراتي ادارو کسانو یو وړ چلای هم هیڅ درک نشته. شمشاد بلوچ په خپل خبرو کې رسنیو ته وویل چې د دې ورور د پاکستان د استخباراتي ادارو کسانو لا درک کړی. د خبريالانو د دې پښتنې په جواب کې چې دوی ته څنګه معلوم سو چې د استخباراتو کسان دي، شمشاد بلوچ په جواب کې وویل،
تاسو پہچان سکتے وو بری بازار مې لیکر جا
موږ یې داسې پیژندلې سو چې هغه په ښکاره په لوی بازار کې یوسي، او اکثره وخت د ملشاد ځواکونو کسان هم ورسره وي. همدا د استخباراتو کسان دي، ګنې زموږ خو له هیڅ چا سره هم هیڅ بد نسته. همدا د استخباراتو کسان زموږ ورونه یوسي وی وزنی او بیا یې وغورځوي. په داسې حال کې چې د پاکستان د مرکزی حکومت او هم د صوبایي حکومت لخوا په بیا بیا ویل سوي چې د لادرک بلوچو د لټون کار یې پیل کړی او بیل بیل عدالتي ګډي جوړې سوي، خو د لادرک بلوچو د سازمان یو مشر قدیر بلوچ وایي عدالتونو ته هم هیڅ امید نسته.
عدالتوں کے مجھ ڈیر لاڑے دے آئی کورٹ کے تو اس پورے آئی کورٹ بلوچستان کے مجھ تو اس پورے کیس چلیش پنزوز کسان مجھ دوی ڈسپوز آف کرے اور پنزوز تو اس پورے لگے دلے دے چلی جی، لیکن اگر یو شے ہم نستا خالی مجزو والا تھا چیف جسٹس مخت دریجو او اگر تاریخوں نہ ورکے نہ سوک راضی ایجنسیاں پسوک نہ راضی نہ سوک گواہی ورکے نہ سوک وائی کے مجھے اوڑلے دے بالکل دوی گرسر نہ راضی کوٹتا.
په دې احتجاجي کمپ کې ناسته یوه بله بلوچ میرمن رخصانه وایي د دې د ورور تر دوه کاله لادرکه کېدو وروسته خراب سوی مړی میلاو سو. له مشال سره په خبرو کې رخصانه بلوچ د دې دورور په اړه وویل.
زما ورور رخصه 9/10/2009 په زما ورور ته ایجنسی والا اخیسته دی. بیا دو کال بعد زما ورور لاش مشتمل سیدا 2 جولای 2011 کو ډیر انتهایی مسخ شو د لاش ګر سره نه معلومه چې دغه شخص
د لادرک بلوڅو کورنۍ واجی په پاکستانی ادارو یې هیڅ باور نسته. یوازینی امید یې د بشری حقوقو ادارو ته دی. هلته د بشری حقوقو د بلوچستان څانګې یو مشر طاهر خان ایډوکیټ هم د بلوچ ملتپالو له خبرو سره متفق ښکاري.
حکومت د مرکزی او د صوبایي د حکومت د لاسه خبره وتلې ده ولی ګرد مشرانو ته مو دا خبره ورسول. یو هم دا خبره سیریس نه واخیستل نه هم پکې نشکار وتل. دا کوم 200 تقریبا تعداد رسیدلی دي. دا خلکو چې کوم ډیډ باډیز ملاو شوي دي.
که څه هم د لادرک بلوڅو کورنۍ او هم د بشري حقوقو سازمان وایي د لادرک بلوڅو په اړه د حکومت لخوا چندانی ګامونه پورته سوي نه دي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر زهری بیا مشال راډیو ته وویل د دوی حکومت په دې ترڅ کې جدي ګامونه پورته کړي او لا هم پرې کار روان دی. د ویلو وړ ده چې په بلوچستان کې بلوچ ملتپال ادعا کوي د دوی په زرګونو سیاستوال، زده کوونکي، ښوونکي او د ژوند د بیل بیل برخو سره اړه لرونکي نارینه او میرمنې لادرکه دي چې د دوی په خبره هر ورځ خراب سوي مړي موندل کیږي. خو بشري حقوق او هم د پاکستان حکومت د دغه لادرکو شمیر تر دې ډیر کم یادوي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ ځپلو خلکو سره د مرستو او پر روان وخت کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې نه د ملټي ډونر ټرست فند په نوم تر دې دمه 1,000,000,000 ډالر ترلاسه کړي دي چې دغه به د هغه سیمو په پرمختګ مصرف کوي چېرته چې بدامنۍ د خلکو ژوند سخت متاثره کړی دی. غلام غوث ورو،
د پاکستان حکومت د ترګرۍ له وجې د شوي زیان د ازالې لپاره او پر روان وختونو کې د ترګرۍ د مخې نیولو لپاره د ملټي ډونر ټرست فند په نوم تر دې دمه 1,000,000,000 ډالر د نړیوالو ادارو او نړیوالو ورورولۍ نه ترلاسه کړي دي او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترګرۍ د زیان د ازالې او پر روان وختونو کې د ترګرۍ د مخې نیولو لپاره د ګورننس سپورت پروګرام په نوم یو پروژه هم پیل کړی شوې ده. د دې پروژې په اړه د ګورننس سپورت پروګرام پروجیکټ کوارډینیټر محمد ظهور مشال ریډیو ته وویل.
دا ګورننس سپورت پروجیکټ دی او د ټوټل قیمت چې کوم دی 6 میلیون ډالر دی. دا به په خیبر پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې په دې باندې مونږ کارونه کوو او بنیادي کور چې کوم دی د دې پروجیکټ چې کوم مقصد دی هغه دا دی که تاسو فهم کړئ چې په دې قبایلي سیمو کې او په خیبر پښتونخوا کې دا کوم شورش او مسلې راغلي وي چې دا هغه خبرو نشاندهی وشي دا شورش او دا مسله د څه وجې نه پیدا شوه.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې محمد ظهور زیاته کړه چې د نړیوالو ادارو او نړیوالې ورورولۍ نه دا مرسته دوی د پوسټ کرایسس نیډ اسسمنت په بنیاد ترلاسه کړې ده. دا چې د پوسټ کرایسس نیډ اسسمنت په بنیاد به پاکستان د ملټي ډونر ټرست فند د لارې کومي خبرې باوري کوي په دې اړه د ګورننس سپورت پروګرام پروجیکټ کوارډینیټر محمد ظهور مشال ریډیو ته وویل.
عام خلک چې کوم دی هغه په خیبر پښتونخوا کې دی او قبایلي سیمه کې دی دا هغوی اعتماد بحال کول غواړي په سرکاري ادارو باندې. دویمه خبره دا وه چې د خلکو ته عام بنیادي ضروریات چې کوم دي چې پای کې د سکل اوبه، تعلیم، صحت، نور داسې بنیادي شیزونه دي فراهمي چې کوم دی بهتر کول غواړي. او دریمه خبره پای کې دا وه دلته د روزګار مواقع خلکو ته کمی دي او په دغه شورت زده علاقو کې چې کوم نوجوانان خلک دي یا لکان دي هغه د دې شرپسندو په لاس راځي او لهذا هغوی ته پاره یو داسې روزګار یو داسې طریقه پکار ده چې هغوی بهتري وګرځي.
دا چې په ملټي ډونر ټرست فند کې کومو هیوادونو د پاکستان مرسته کړې ده په دې لړ کې د ګورننس سپورت پروګرام پروجیکټ کوارډینیټر محمد ظهور مشال ریډیو ته وویل.
چې په دې لپاره د مختلف بین الاقوامي قوتونو د جبای کې امریکا او برتانیا د ډنمارک ایټلی جرمنی او یورپین یونین مختلف ممالکونه دي هغه چونکې دې ویشي را موږ د خپل طرف نه دې لپاره یو فنډ جوړ کړو دلته ګرم ملټي ډونر ټرست فنډ ته اوسه پورې بدل کې 140 میلیون ډالر چې کوم دی راجمع شوی دي دا دواړه د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې او د بلوچستان د دې ته دې پروجکټونه کوي.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د چارواکو په وینا د ترګرۍ له وجې پاکستان ته د 70 ارب ډالرو مالی زیان رسیدلی دی او د ترګرۍ په ضد جنگ کې د 15,000 نه زیات امنیتي اهلکار وژل شوی دي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په فارن پالیسی مجله کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په اړه یو مقاله راغلی چې مهمه خبره یې زموږ همکار شاهین بونیره وړاندې کوي.
هما یوسف په خپل مقاله کې لیکي کله چې د پاکستان میډیا د پاکستانی سیاستدانانو موازنه د ذوالفقار علي بوټو سره شروع کړي نو باید په دغه وخت کې وتلک پام وکړي شي. کله چې د تحریک انصاف مشر عمران خان خپل جلسې ته اویا زره خلک راخلو کې بریالي شو نو اوس خلک هغه د ذوالفقار علي بوټو په شان ګڼي. تر اوسه پورې خو د عمران خان سیاسي حلو ځلو ته د مایوسۍ په نظر کتل کېده. د هغه مخالفین وایي د پاکستان استخباراتي ادارې ورسره مرسته کوي او مقصد دا دی چې په پنجاب کې د نواز شریف مسلم لیگ کمزور کړي شي. هما یوسف لیکي داسې د حیرانتیا خبره نه ده چې د عمران خان خبره خلک اوري، ځکه چې هغه خلک د مخکې نه پیژني چې د پاکستان لپاره د کرکټ نړیوالې سیالۍ ګټلې دي او د کینسر د علاج لپاره شوکت خانم هسپتال جوړ کړی دی. بل دا چې عمران خان لکه د نواز شریف او بنظیر بوټو د روایتي سیاسي خاندانونو سره تعلق نه لري. لیکوال وړاندې لیکي چې د عمران خان د مقبولیت وجه د امریکا پر ضد د هغه دریز دی. هغه وخت په وخت د ډرون بریدونو مخالفت کوي او دا دلیل وړاندې کوي چې د امریکا سره د پاکستان ملګرتیا طالبان پیدا کړی دي. هما یوسف لیکي عمران خان لومبی سیاستدان نه دي چې د امریکا پر ضد د دریز لکبلې خلک خوخی. د دین وړاندې مذهبي ګوندونو هم د متحده مجلس عمل پنوم د امریکا پر ضد د خپل دریز په بنیاد په انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړې وي. هما یوسف لیکي سره د دې چې عمران خان په خلکو کې ځان مقبول کړی دی، ولې دا اوس نشي ویل کېدی چې په انتخاباتو به هم د هغه اثر وي او کنه.
زمون همکار شاهین بونیریو په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې په ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو پلات تر ډیره په حقانی شبکې چوي او په پاکستان یې هم د یادې ترهګر ډلې پر ضد د کوټلې اقدام کولو لپاره فشار زیات کړي، د دغه هیواد حکومت د حقانی شبکې یو مهم کمانډان د نړیوال ترهګرو په لیست کې اچولې دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن نه د مشال همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا خارجه وزارت په دا مقصد چې حقانی شبکې ته د رسیدونکو مالی او نور مرستو لارې وتړي، د نهې پورس د یاد ترهګری شبکې د یو مهم کمانډان مالی خان نوم د نړیوالو ترهګرو تنانو په لیست کې واچو. دغه پریکړې په ترڅ کې د مالی خان ټولې هغه شتمنۍ چې د امریکا د اجرایوي واکمنۍ دننه راځي کنګل کړل شوې او امریکایي اتباعو هم له نوموړي سره د سره کم کاروباري لیندین کولو څخه منع کړل شو. د امریکا د خارجه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی مالی خان که څه هم چې 13 سپتمبر میاشت د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال نیول شوی، د نوموړي پر ضد د امریکایي حکومت د 13 ورځې اقدام به د حقانی شبکې په مالی توګه د ځپلو سبب وګرځي. اعلامیه زیاتوي مالی خان د یو نړیوال ترهګر په توګه معرفي کول د امریکایي حکومت د هغه عزم سرګندوي کوي چې غواړي د حقانی شبکې د بیرحمانه تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو ظرفیت له منځه یوسي. د امریکا د خارجه وزارت په خبره مالی خان د حقانی شبکې د یو کمانډان په حیث په سونو جنگیالي تر خپل نظارت لاندې ساتلي او د تروریستي فعالیتونو په ترسره کولو کې دوی ته لاره سمه کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې ویل شوي نوموړي په لاجستیکي برخه کې د حقانی شبکې مرستې کړي او په افغانستان کې د ملکي وګړو ائتلافي ځواکونو او افغان پولیسو پر ضد د بریدونو په پلانولو او د هغو په عملي کولو کې مهمه ونډه درلودلې ده. د وزارت په اعلامیه کې د 13 جون په میاشت کې د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د برید یادونه هم شوې چې وایي د مالی خان په لارښوونه اداره او په ترڅ کې 12 کسان ووژل شول. وزارت ویلي حقانی شبکه د طالبانو د ملاتړو ترهګرو یوه ډله ده چې د پاکستان د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان څخه خپل عملیات تنظیموي. دغه راز ویل شوي چې یاد ډله په افغانستان کې د یاغیتوب د لومړی کرښې ډله ده چې په لوړ رسوخه کسانو د ګڼ شمېر بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه لري. باید وویل شي چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د امریکا په سفارت د بریدونو پړه هم امریکایي چارواکو په حقانی شبکې اچولې ده. له پیښې سمدستي وروسته د امریکا سنټ ته په خپل وینا کې د دې هیواد د ګډو ځواکونو پخوانی مشر قمندان اډمیرل مایک ملن د پاکستان په استخباراتي اداره ISI تورو لګو چې د کابل په بریدونو کې د حقانی شبکې مرسته کړې ده. پاکستان دغه تورونه په کلکه رد کړل چې ورسره سم بیا د دواړو هیوادو ترمنځ د یوې لفظي شخړې پیل شو. په یوه وخت کې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن پاکستان ته له سفر وروسته 13 اونۍ واشنگټن ته له ستنېدو سره سم کانګرس ته په وینا کې وویل چې د پاکستان په سیاسي او پوځي مشرتابه د حقانی شبکې پر ضد د کوټلي اقدام کولو لپاره یو وار بیا زور راوړ. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
تاسو مشال ریډیو تا غوږی په پیښور کې د سهار 10 بجې شوی د ملیحا امیرزاده نه د مهمو خبرونو سټکی ورو.
پاکستان، افغانستان او ترکیه په درې اړخیزه سرمشریزه غونډه کې په سیمه کې د امنیت په اړه له یو بل سره د تعاون ژمنې کړي. نن به په استنبول کې د ترکیه په قربتوب د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرنس کیږي. د امریکا د خارجه چارو وزارت د حقانی شبکې یو نیول شوی کمانډر ملی خان باندې بندیزونه لګولي. د سعودي عرب د پادشاه نوې جانشین شهزاده نایف خبرداری ورکړي چې د حج مراسم په پرامنه توګه سرته رسولو لپاره به هر ممکنه لاره استعمالوي. د یونان کابینې د وزیر اعظم جورج پاپانډرو د ټول پښتنې هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د دیوالیې نه بچ کېدلو د تړون په اړه دی. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د بیت المقدس سره نږدې اسرائیلیانو لپاره د 2009 ودانیو جوړولو حکم ورکړی. کینیډا هم د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو باندې خپلې مالي مرستې بندې کړې او چین د اټومي انرژي د سار نړیوال ادارې نه غواړي د اټومي امنیت لپاره د نور ګامونه پورته کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم په روان خبرونه کې راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبرې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل بیانوي.
ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت د وزارت خزانه مداخله عالمی منډه کې د تیلو په نرخونو کې د کمی फायदा ولسته رسول نه انکار کړی دی او د تیلو په نرخونو کې د 0.55 په ځای صرف 0.50 د لیټر په سر د کمی اعلان کړی دی. د حکومت د منزورې نه پس اوګرا د تیلو په نرخونو کې د کمی نوټیفیکیشن جاری کړی دی او د 13 ورځې نه د تیلو نرخونه کم شوي دي. اداري وړاندې وایي چې کله هم د ولسته فائدې وخت راغلی دی نو حکومت لاس راخ کلی دی او اس خود وی چغی وخی چې زمونږه پالیسی د اولس لپاره ده، خو ولې د دې کوشش وی چې اولس ته फायदा ونه رسی او اولس ته هر څو د تیلو، ګیس او بجلی په نرخونو کې لیدلې دي. اداریا مخکلي کې چې د ملک ادارې د درغلا افسرانو له کبله د تباخه اړخته روان دي او کچری د دې افسرانو نه اولس خلاص کړي شو نو داسې به ملک ترکه اړخته روان شي او که حکومت دا کار وکړو نو ګران نه دا چې اولس ته फायदा ورکړي شي. اداریا اخیره کې لیکي چې اسمیخت شرط دی نو باید چې حکومت دې په فوري توګه د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د نوري کمې اعلان وکړي. ورسپانې آج خپل اداریا د ډیمونو په حق لا د خیبر پښتونخوا په ټول ګوندیزه غونډه لیکلې ده او وایي چې د غونډه کې پریکړه وشوه چې د بجلی د خالصي منافع نه ترلاسه کیدونکي شپږ اربا روپۍ به واپس د بجلی په نوي ډیمونو لګول شي. اداریا وایي چې د دې غونډې وروسته میا افتخار حسین میډیا سره خبرو کې وویل چې د اوبو نه بجلی جوړولو لپاره 10 کلنه منصوبه تیار کړې شوې ده چې پکې به سلیریش بندونه جوړول شي او په دې باندې نیم سوار به روپے لاگخت راسی. دا شان بعد دی منصوبے نا 21.25 میگاواٹ بجلی پیدا کی گی. اداری لکی چې د دې حکومت نا وړاندې د ایم ایم ای په دور کې هم داسې کوشش شوی وو، خو ولې د وفاقي حکومت او وابډا د زید لوجی صوبې ته پیسې ورنکړې شوې او اوس هم لا هغه منافع نه ده ترلاسه شوی د کومې د پاره چې یوازنې لاره عدالت ته تلل دي او که داسې ونه شوه نو دا به د ولس په حق ډاکوي. رسپان ایکسپریس په خپل یو بل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د 500 روپو پخوانی نوټونه بدلولو مودې کې د یو کال زیاتوالی کړی دی او اوس په 500 روپۍ پخوانی نوټونه د 1 ستمبر 2012 پورې په بانکونو کې بدلول شي. ادارې لیکي چې دا ضرورت د دې خبرې دی چې د ملک کرنسی ښه جوړولو لپاره دی یو صحیح کړنلاره جوړه کړی شي چې په راتلونکي وخت کې د کرنسی بدلولو بیا بیا ضرورت نه پیښیږي. اداریا په اخره کې لیکي چې یو هیواد یا حکومت کرنسی نوټونه هغه وخت بدلوي چې کله د جعلي نوټونو چاپ کولو عمل زیات شي. نو پکار ده چې د کرنسی نوټونو سیکیورټی زیاته بهتره جوړ کړی شي نو داسې باجالی نوټونه چاپ کې دوه باندې قابو واچول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعات. د ترکی ورسپانه حریت لیکي پاکستان، افغانستان او ترکی کوشش کوي په سیمه کې د یو پایدار امن لپاره لارې ولټوي. اخوا امریکایي ورسپانه فاینانشل ټایمز د پاکستان په مالی مشکلاتو لیکل کړي. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې په دې رپورت کې اورو. د ترکی ورسپانه حریت لیکي په استنبول کې د پاکستان او افغانستان مشران د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې وروسته په لومړي ځل یو ځای کیږي چې تعلقات یې په دې وروستو کې خراب شوي وو. په استنبول کې د ترکی، پاکستان او د افغانستان ولسمشران پر دې خبرې کوي چې څنګه په سیمه کې د پایدار امن راوستلو لپاره کار وکړي. د غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې د یو بل سره د همکارۍ په اړه به هم لارې ښودل کیږي چې څنګه درې واړه هیوادونه کولی شي د افغانستان د مسلې حل او په دغه ټوله سیمه کې د امنیت ته خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. حریت ته یو ترکی ډیپلوماټ د خلیل کې درې واړه هیوادونه په غونډه کې د سیمې د نورو ملکونو د تحفظاتو په اړه هم خبرې کوي. د افغانستان د 2014 کال تر پای پورې د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته د دغه هیواد حکومت په نړۍ د سیمې د امنیت په اړه د خبرو لپاره غږ کړی. د دې سره سره د ترکی، افغانستان او پاکستان پوځي مشران او د بهرنیو چارو وزیرانو هم د خپل ترمنځ د امنیت په ستونزه او په نورو مهمو مسلو خبرې وکړې. د پاکستان پوځي چارواکي پر دې هم اندېښمن دي چې هند په افغانستان کې خپل اثر رسوخ سیوا کوي او امریکا بیا وایي ترهګر د پاکستان په افغانستان کې د میشت نړیوال ځواکونو خلاف عملیات کوي. په استنبول کې کېدونکې غونډه پر دې هم مهمه ده چې پاکستان او افغانستان د ترکی سره په ګډه د عمل لپاره د خبرو لاری لټوي. اخوا په فاینانشل ټایمز رسپاړه کې جیمز لیمونټ لیکي، د پاکستان حکومت د انټرنیشنل مانیټری فند سره د 3.5 ارب ډالرو قرضه ترلاسه کولو خپل فیصله پر دې واپس اخیستی چې د دغه هیواد حکومت په ملک کې د اقتصادي بدلونونو په راوستلو کې پاتې راغلی دی. په یوې مرکه کې د پاکستان د خزانې وزیر عبدالحفیظ شیخ فاینانشل ټایمز ته ویلي، د دغه قرضې د ترلاسه کولو لپاره د IMF غوښتنې ډېرې سختې وي چې د دوی حکومت ونکړل شول دغه یې سرته رسولې وي. په داسې حالاتو کې چې هیوادی د بجلی د بحران او د اقتصادي مسلو نه تیریږي، حفیظ شیخ وایي د IMF سره په ګډه دوی دا فیصله وکړه چې د قرضې اخیستلو د نوي پروګرام په اړه به خبرې نه کوي او له دغې پر ځای به په خپله په نوو پروګرامونو منصوبه بندي کوي چې له امله د هیواد مالی مسلې یو څه حده راکمې شي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان اقتصاد د بجلی د بحران او د دغه هیواد د زیاتو پوځي خرچو او د ټیکسونو د نه ورکولو له امله د یو سخت وخت سره مخامخ دی او د پاکستان حکومت په داسې وخت کې نوې اقتصادي بدلونونو ته ضرورت لري چې په روانو 3 میاشتو کې به نوې وټونه هم ترسره کیږي. او د IMF سره د قرضو اخیستلو د پروګرام د ختمولو مطلب دا هم دی چې پاکستان به په روان کال کې زر د خپلو قرضو د خلاصولو لپاره کار پیلوي. حافظ شیخ ته هم وایي د هیواد اقتصادي پرمخ روان دی او دوی کوشش کوي د نوو بدلونونو سره په خپلو موجوده مالی مسلو هم کابو ومومي چې له دغې لپاره موجوده حکومت 3 لک نور خلک په هغه لیست کې شاملوي چې ترېنه به ټیکس اخیستل کیږي. په موجوده وخت کې د پاکستان په 3 کروڑ آبادۍ کې یوازې 1% خلک ټیکس ورکوي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM. مشال ریډیو تاغوږي، د افغانستان نه د اضافه شوی امریکایي ځواکونو لړۍ شروع شوی او دا سویل کیږي چې وایټ هاوس د 2014 کال پورې دغه هیواد کې د پاتې ځواکونو د ستنېدلو په منصوبه غور کوي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار منور شاه د رویټرز دا رپورټ وړاندې کوي.
رویټرز خبری اجانس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو په حق لا یو ریپورت خپور کړي چې لیکي وایټ هاوس د دفاعي چارو د وزارت پینټاګون نه په 2014 کال کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په حق لا سفارشات وغوښتي دي چې دغه هیواد نه د ځواکونو د ستنېدلو د منسوبې اولنې ګام ښکاري. د اوباما لپاره د افغان پالیسۍ د بیا کتنې مشر او د سی آی ای په خوانی چارواکي بروس ریډل وای په 2014 او 2014 کال کې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیرې په حق لا د منسوبې اوس اولنې مرحله ده. ریپورت د امریکا د دفاعي چارو د وزیر لیوان پنیټا د خلیلکی په افغانستان کې د امریکایي پوزونو قماندان جنرال جون ایلن دغه هیواد نه د ځواکونو د مرحله وار ستنېدلو په منسوبه کار کوي. ریپورت زیاتوي چې وایټ هاوس په دې لړ کې وړاندې دومره تفصيلات نه وو غوښتي، خو دا وروستي فیصله کون ګامونه یې د هیواد د اقتصادي حالت ښکولو او د 2012 کال انتخاب باتو حالاتو ته پاملرنه سرګندوي. رپورت د امریکا د قومي سلامتۍ د کونسل د ویان کیتلن هیدن په حواله لیکي، په 2012 کال کې افغانستان ته لیږل شوی د اضافي پوزونو د ستنېدو وروسته د پاتې ځواکونو په حق لبا فیصله صدر کوي. بلخوا د دغه ځواکونو تر ستنېدو وروسته به افغانستان کې 18,000 امریکایي پوزونه پاتې شي، او د امریکا د دفاع چارواکي غواړي چې په دغه پوزونو کې د یو دم کمې را نه وستل شي، ځکه چې دا به افغانستان کې ترلاسه شوی بریا له زیان سره مخ کړي. هلته ملګری ملتونه وایي د افغانستان په دې لس کلنه جګړه کې دا وخت امنیت تر بل هر وخت ډیر خراب دی، چې په دې وروستیو کې پر بهرني ځواکونو یو برید کې 14 پوځیان وژل شوي. بلخوا د رویټرز په دې رپورت کې د دفاع د وزارت د ویان جارج لیټل د خولې ویل شوی دوی په وار وار ویلي چې د اضافي پوځونو د ستنېدو وروسته به د پاتې پوځونو د ستنېدلو فیصله د حالاتو سره مشروط وي. بلخوا رویټرز د صدر باراک اوباما د هغه وینا په حق لیکي چې پکې د هیواد نه بهر د پوځونو د ستنېدلو په لړ کې وایي هغه چې کله صدر شو نو هغه وخت یې د هیواد تقریبا 180,000 ځواکونه په جنگ کې بوخت وو.
زمون همکار منور شاو گلوبل پوسټ وب پاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي ورستو پیښو ته په کتنې سره لیکلي چې آیا د افغانستان جګړه بریالۍ ده او که په راپرزیدو. په دې لیکنه کې د وب پاڼې د دې پوښتنې د ځواب موندلو کوشش کړي چې حسیبه شهید یې وړاندې کوي.
گلوبل پوسټ ویبپاڼه په دې وروستیو کې د کابل په دارالامان سیمه کې د ناټو پر ځواکونو د شوي برید په اړه چې پر امریکایي ځواکونو باندې د میدان وردګو د برید وروسته خونړې ګڼل شوې لیکنه کړې ده. په خبرونه کې راغلي چې د دې برید وروسته چې د طالبانو لخوا شوی او د بهرنیو ځواکونو ولسي وګړو او ځکهونکو په ګډون پکې 19 کسان وژل شوي. په کابل کې د امریکا سفیر ریان سی کروکر ویلی چې داسې بریدونه د دوی اراده نشي زیانمنولی. ګلوبل پوسټ لیکي له تیرو څو میاشتو راهیسې دا د واشنگتن د چارواکو یوه ځانګړې وینا ګرځېدلې چې داسې بریدونه د دوی د بریا مخې ته خنډ نشي ګرځېدلی. په لیکنه کې شاوخوا 2 اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د قمندان جان ایلن له خولې هم راغلی چې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې دا دوی هدف ګټل دي. ګلوبل پوسټ زیاتوي چې د دې بیان وروسته د افغانستان د څېړنکارانو حیرانتیا څرګنده کړه او د تیرو څو کلونو جګړې ته یې په کتو سره وویل چې پوځي بریا هر څه دي خو ناممکنه دي. ګلوبل پوسټ لیکي دغه اوس هم ډېری له دې سره موافق دي چې په دغسې حالاتو کې چې د بریا پیمانې د جګړې نه سیاست ته اوړي ګټل یا بریالیتوب یوه ننګونه ده. ګلوبل پوسټ د افغانستان د جګړې د یو کارپوه جوشا فوسټ د یوې لیکنې له مخې چې ویلي آیا موږ ګټلی شو لیکي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی او په تېرو 2 کلونو کې د تاوتریخوالي پیښې له 2 چندو څخه هم زیاتې شوې دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاو کم 11 بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوس هم راځو اونیز خبرونه پلوشه ته. د دې اونۍ په پلوشه کې بعد عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی غړي شګفتا ملک مرکبه وري چې وایي دوی کوشش کوي د پښتنو خزو مسلې د هغوی په مرسته هواري کړي. د دې ترڅنګ د خزو د ژوند په اړه نور رپورټونه هم د دې اونۍ په پلوشه کې اوریدل شي.
پهار کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګېره په دې اور دا د رسمونو ریواژنو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا.
اوریدونکو د مشال ریډیو په اونیزه خبرونه پلوشه کې مو ز فرخنده وزیر هرکلی کوم. د عوامي نېشنل ګوند یا ان پی د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړي شګوپتا ملک چې د ان پی د دغه صوبې د خزو مشره هم ده د نوخار اوسیدونکو ده په 2015 کال کې په ضلع حکومت کې شامل شو او له دغه سره یې عملی سیاست هم پیل کړ. شګوپتا په پولیټیکل ساينس کې شپاړسم کړي دا چې دا سیاست ته څنګه رااله. مشال ریډیو ته وایي
تعلیم خبر پیخی تو کوشش میں داؤ کی تعلیم سر سر داسی یو فیل پہ بندرا سی ارد کی طرف پلو خواہند آواز پور تک سی اور یو داسی فورم آواز پور تک آواز سے اوری نو زما خیال دا هغه د پاره یو سیاست واحد یو داسې هغه چې د سیاسي ګوند سره تعلق ساتي. نو چونکی عوامي نېشنل پارټي چې دی زموږ خدای خدمتګار یو خاندان یو تعلق او بیا په عوامي نېشنل پارټي کې تاسو پته چې بایتر خان بابا همیشه د ښځو د پرمختګ د ښځو د ترقی او د سوکړې لپاره همیشه هلې ځلې کړې وي او په هر ځای کې به د ښځو د تعلیم او د هغوی د پرمختګ او ایون چې د هغه په جلسو کې به هم زنانه چې دي هغه ډېر هغه باندې په ګډ شمېر باندې ګډون بولو. نو دا سیاسي ګوندونو حوالې سره بیا عوامي نېشنل پارټي او داسې پارټي دې ته اړي کې زما په هغه باندې د ښځو په فیصله سازۍ کې او د ښځو هغه کې چې ځینو ډېر زیات یو مقام د این پی مشرانو د بادشاہ خان د وخت ورکړی دی.
شګفتا په موجوده حکومت په موجوده کامی او صوبایي حکومتونو او داشان کامی او صوبایي اسمبلو کې د مخ کې خلاف خزه زیات لیدل کیږي. آیا ستاسو د راتک سره ستاسو په خیال ستاسو په فکر څه بدلون هم راغلی کنه؟
سیاست کې ډېر ګڼ شمېر باندې مختلف سیاسي ګوندونه دي او په هغه کې په ګڼ شمېر باندې زنانه دي ځکه چې اوس خلکو کې هغه پوهه راغلی ده هغه اویرنس ده چې څومره زیات تر تعلیم یافته زموږ خویندې دي زموږ مشران دي هغه په سیاست کې راځي او هغوی دا خبره محسوسوي چې په سیاست کې راته ځکه چې یو خدای ته مو وایي چې د وخت ضرورت دی بل بلې عمل کې داسې حالات دي چې ځوان مجې څومره هم خبر چیزیں خبر چیزی مسلم اسمبلی کی مونگا اچھو آگے خبر رکھوں باقی آگے کی مونگا بیا راتری ساتھوں آگے ہل کو تم آگے احساس سامنے کسی تم خواہ ناسری نو دې د دې لپاره چې دې به خپل فایندو خپل هغه زنانه چې هغه تعلیم نشته هغه اویرنس نشته زموږ په خلکو کې نو هغه خلکو له موږ ورځو. نو دا چې تاسو هغه سره خو یو هغه فایند چې دې هغه کې هغه حوصله پیدا کیږي بل په سملو کې چې کوم خبره کیږي نو خلکو کې دا اویرنس هغه کیږي چې دا چې په سملو کې چې کوم فایند نه شي نو هغه په هر ایشو باندې ځکه چې څنګه هم سیاسي ګوندونو سره تعلق لرونکي فیمل ایم پی ایز دی هغه ته ڈی ایز دی کای منی ته خو ټکل د زنانه مسله راځي هغه په اړه باندې یو وی ځکه یو موټی وی
شګفتا د یوې پښتنې خزې لپاره په سیاست کې او بیا د پاکستان په سیاست کې راتګ څومره اسان یا څومره ګران کار دی؟
آسان دس دے جی کہ آسان کو بنگا دار یو کارم آسان نہ دے جا کچھ ہر یو فیل پہ جی آواز ہے خط خبر بند کو پو معاشرے کی تو کم کار کرے کی اور خپل فیل کی کہ کار گران دے نہ گرانی کہ تے دا خپل جان کرے انسان دا کمنٹ پر کی کہ تے ودا کار کو نو اگے کی دے جو بخیال تا تھا اللہ تعالی مغلار چیز اگر کہیں دے سا فیملی سپورٹ لیسا لیڈرشپ لا دا سپورٹ دی نو اگے کی جو بخیال مسئلے بالکل راضی کو معاشرے کی دے کی اثر کی دے خبر رات کی دیر زیاد مخ تا پیش راضی تو اگے کی تاں سو وی چھ مو خپل فیس کری دی مو خپل کتلی دی کی تے کلا پیو سی اسی گن کی باہر کی بند راضی اگے تا پیش مخ تا راضی ما تا سو وی چھ پدی من کی حالات په داسې حالاتو کې که د ښځې رول چې د اغام په دې سړو سره دومره چې خبره کوم چې ماشو چې د میل ډومیننت ډیفینیټلی چې میل ډومیننت سوسایټي ده خو په دې کې پردی موسیقی کی خرج رات اور مین خبر ہے کہ تعلیم دے اویئرنیس سو پوری خدا چیز لور چیز آگاہ تعلیم استنی آگے کی آگے شعور اویئرنیس چیز نہیں کی رات لینا تعلیم چیز ڈیر دیا ضروری دے اور تعلیم بھی آگے کی اویئرنیس بھی آگاہ دیا پر سیاست کی آگے رات او دنور رات لوں کی فائن دو دپارا
شگفتا ملک په موجوده خزو سیاستوالو کې تاسو په خپل هم په سیاست کې داسې څوک ویني چې هغه به د بنظیر بوټو او یا هم د میرمن نسیم ولی خان ځای ته ورسیږي؟
داسې دی چې زه خو به دا وایم چې زموږ په دې ملک کې یو خو زموږ بنظیر بی بی ډیره محترمه زموږ لپاره دغې چې کوم قربانیانې دي یو بیا یو داسې ماشاء اللہ دمرا تکڑا خزب ہوتا ہوا اسی آگے دخل پلار ضرور اگر سخت دلی باوجود کی سیاست کے کم رول پلے کرے دن وغا آگے نہ سو کم داغے اگر نہ سو انکار میں شکو رہی او زمون پر ملک کی او زب د پختنو د خزو خبر زیات حکم چې زمون پر د پختنو زنانه کی ډیر زیات چیلنج دی او ډیر داسې ځکه چې باس خدا کی کله کی هغه ته کوالډی هغه لار مې لاو شي چې چا به د رو په وجه چې چا به د پلار په وجه او داسې قسم هغه راځي هغه لحاظ سره زمونږ نسیم بیبي که تاسو کتلې نو زمونږ نسیم بیبي په دې پختنه معاشره کې چې دینو هغه د صوبائی صدارت کرے دے او اگے پا الیکشن ہی کڑی دی جو الیکشن ہی گٹی لی تو دا ہم یہ موږ پر ډیر اگے چې په پښتنا معاشه کې داسې جنانا داسې مشرانی چې اوسه پوری خلک اغه ساتي چې کم اغه یو رول او کم طریقې سره اگے کړي دا شان زموږ هر جنان زه خدا به مې چې بالکل زمون پہ خواہند کی دمرا ٹیلنج دے دمرا مکلیشی ہو کا اگوئی تھا اگا اسپیس اگا لارے میں لوشی زکا کی بس ندی دادی سے زمون پہ معاشرہ کے سرو دا اگئی کے دا خو زنانا دا دا بدا سے کولی شی دا بدا سے نہیں کولی حالان کی تاسو کو تلی بچی او پرائم منسٹر رہتی رشی زمونگا فیمی دا میرزا تاسو کو رہتی آگا پا زمونگا پا ایشی ناغا کی اولنے آگا چی کم دنو سپیکر رہتی دا آگا سنگا طریقی سرخ پا لگا کی آگا لاری چی کم یہ زنانا چی دے آگا پا مخطا گواری آگا تا آگا لاری ملوشی کاغا دکور نہیں کاغا دکور نہ باہری تو کپ موشر کی آگا ایکسپٹ چی دیر دا زنانا چی دے سرو برابر دا او هغه ټیلی چې کوم سره ته الله تعالی ورکړې دي هغه خبر کوم ورکړې دي هغه کارونه چې سړی کولی شي هغه ختم کولی شي او هغه لارې چې کوم زموږ خلک زموږ خاصه توګه باندې سړی دي نو دې خبره زیات هغه کوي چې ښځه خدا کولی شي دا نه شي کولی زه کارم چې ښځه چې دی هغه هر فیلډ کې هغه یو خپل نوم جوړ او هر خور چې دی هغه مخکې تلی شي هغه د بینظیر او هغه د ډیرو خلکو په شان خپل نوم هغه کولی شي خو که زموږ په دې معاشره کې هغې ته هغه صحیح
شگفتا اس کو لگتا سو نجی جون ترا شدہ رہا تو وہ چواد مکڑے دے کنا
بس
شگفتا دا وای چې څنګه بیلنس ساتي په خپل پولیټیکل لایف کې او پرسنل لایف کې یعنی نیجی او سیاسي ژوند څنګه بیلنس کوي؟
پرسنل لایف خو ډیفینیټلی هغه خو سفر کیږي چې څه کلا هغه کې یو سیاسي ژوند چې هغه کې ستا بیا پرسنل لایف نه لکه کله کله دین چې ویار پبلک پراپرټي او چې کله وی که سهار په او بجی هغه چې نو سبا خامخا هغه کې پاسې به وي سره دا غي مسلې کته د شپې لکه د خپل خبره کو کم نه د شپې دولس بجې خلک راځي د دې چې دخل کوي او مسلې هغه بیا کله چې انسان په تکلیف کې نو هغه بیا کوشش کوي چې دا چې تاسو هغه کوم چې زما خبره او شی او هغه باندې عمل شي نو لایف چې دی هغه ډیفینیټلی چې تاسو فیملی کې سر ته فنکشن دی یا څه نور داسې اکټیویټیز دی هغه نشي کولای خو دا چې سره سر هغه وی کنه چې سکریفایز سو قربانې ورکې چې ته کله خو دا د جنت دا سیاسي هغه چې دی خپل هغه دی خوندې چې کله په دې هغه کې انوالو شي چې زه به د خلکو خدمت کوم یا د خلکو ځکه چې ما ته خو سکون هغه وخت کې زیات دي چې کله تاسو څوک مسلې وایي او بیا یو زنانې یو د هغې څه مسلې نو هغې سره بیا انسان ته ډېر زیات سکون میلاوېږي ډېر زیات مطمئن شي چې یاره ما
شګفته تاسو خو وی چې د کور د پاره در سره وخت کم وی خو پښتنه مې داده چې د کور کار کوي او کنه او په پخلی کې څه زیات خ په خولې شي
خالي د کور کله کله یو کوچ ټایم وی چې دا څه ورځي په کور کې یو نو کبل چاله نه کوم ځان نو کوم پخلی خو دې کولې شي دا څه نه شي نه کوله خدای دې چې د ټایم په وجه مړ نه کړی چې تا او کله کله داسې یوازې څوک راشي نو بیا کوشش هم کړی دی داسې خاص نه شم ویلی چې داسې خاص زما له راځي یا پخولی شم خو کولی شم چې کله هغه وایي کنه چې په سر راشي بیا خلک کوي
بلوشا
په پېښور کې د باچا خان ماډل سکول یوې طالب علمې په ټول ملک کې د سکولونو د ماشومانو ترمنځ د مصورې په مقابله کې اول نمبر اخیستی چې ورسره د مشال ریډیو خبریال فواد علي شاه مرکه کړې ده. دا وایي
بچې ستا نام څه ده؟
زما فاکیا هارون.
د کوم ځای اوسېدونکي کوم سکول کې سبق وایي؟
زه پېښور کې اوسېږم او زه باچا خان ماډل های سکول کې سبق وایم.
تصویرانو جوړولو د پینټینګ جوړولو شوق ته څنګه پیدا شو؟
جی دا خو زما بچپن هم شوق و خو دونه خاص نه و خو چې کله زه دې سکول نه راغلی هم د دې کلاسز کېږي د دې ډېر مونږ نه ډېر هر څه راکړي نو زما دې سکول کې ډېر زیات شوق پیدا شو.
او کور کې پینټینګ یا تصویران جوړوي که نه فارغ وخت کې څه څه چې کله اوسکار کور کې نو ته څه
زمونږ چې کله دې کلاسز کېږي نو زمونږ ټیچر چې ده نو هغه مونږ له هومورک هم راکوي نو جاغه مونږ چې کور ته لاړ شو نو بیا مونږ کور کې بیا هومورک کوو دی آرټ دی هر څه.
دا پوسټر چې کله مقابله وایي کې تا د څه شي پوسټر جوړ کړو؟
ما د مساوات هغه جوړ کړی و رایې کې ما یو عیسائی یو هندو اور یو مسلمان جوړ کړی و اور رایې کې ما دا خل خلکو له چې زمونږ پاکستان کې چې څونه مذهبونه دي څونه قومونه دي هغه ټول برابر دي اور چې دې ته ښه صحیح ازادي هم دا خپل عبادت گاهانو کې خپل عبادت هم کوي اور د دې خپل ټول حقوقونه دي.
د تصویر جوړولو خیال درته څنګه راغو چېرته نه کله چې تا دا پینټینګ جوړو؟
دا زمونږ ټیچر مونږ گائیډ کړی یو اور دا ما پاکستان آئینه ما یو کانسپټ اخیستی دی اور دې کانسپټ چې دی نو هغه مساوات.
تا په خیال پاکستان کې دا امن څومره ضرورت دی؟
موږ پاکستان امن ډېر زیات ضرورت دی ول چې زموږ چې تاسونه دشمن چې دي که نه هغه ټول پاکستان باندې نظرې دي مونږ یې بچ کولی شو اور دا به انشاءالله مونږ بچ کوو.
را ته ووایه چې کله د انعام وګټل نو مثانو درته څه ویل کور کې درته څه ویل؟ ته به ډېر خوشحاله شوې چا درته دا خبر واورولو؟
دا مال زما ټیچر یې وویل. ما نه سوچ هم نه کړی چې زه به داسې فرسټ راشم خو دا اوس پاکستان کې زه فرسٹ راغم اور زه ډیر زیات خوشحاله یم ډیر زیات خوشحاله یم اور زما کور والا چې دی هغه هم ډیر زیات خوشحال دي اور زما چې کوم سکول والا ٹیچر هم دی میڈم هغه هم ډیر زیات خوشحال دي اور هغه ډیر مالا سپورټو کچھ ادا مالا پاره اور دا زما سبي لا ډیر د فخر خبره ده.
او مخ کې د پینټینګ جوړولو خیال لري مخ کې کوم سبق وایي کله سکول نه وځي کالج یونیورسيټي کې د آرټس او کنور ساينس؟
زما شو کوم د آرټ دی اور زه غواړم چې مخ کې لاړ شم جزم آرٹسٹ جوڑا شم
رمی نکری زمین نکر پاک و ما قربان شم یار مسافر قربان شم.
دا اواز چې د پښتو موسیقۍ د وتلې سندرغاړې نویتا خان دی چې په هغه ښځو سندرغاړو کې یوه ده چې په 1970 او 80 په لسیزه کې په هغه وخت کې سندرې ویلي کله چې ډېرې کمې نجونې او ښځې د سندرو په لور راتلې. نویتا خان چې پلار یې پښتون او مور یې هندکو ویونکې وه د پاکستان په پینډۍ ښار کې لویه شوې وه او د فلمونو لکه اوربل شهید وینا او مینا او دیدن په رنگ د کامیابو فلمونو سندری ویل دي. هغه په 1970 کال کې د فلمونو د ښه سندرو ویلو لپاره ډیره مشهوره وه. اواز یې هم داسې و چې د هغې دور په زیاترو هیروینو موضوع راتلو
او دا هغه وجه وه چې نویتا خان د هغه وخت کامیاب فلمونو سندرې ویلې دي. په نویتا خان ډېر لږ معلومات د پاکستان مدوات لري. هغې د پښتو سره سره په هندکو کې هم سندرې ویلې دي. ولې د 1900 په لسیزه کې سندرې پرېښودې او لندن ته ولاړه؟ د نویتا خان آواز په هغه یو سو سندرغاړو کې راځي چې د پښتو فلمونو او موسیقۍ مینوال به تل یاد ساتي. دا وه د دې اونۍ پلوشه. اجازت غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ.
ګرانو مینوالو قدرمنو، زه قمر ګل یم. تماشال رادیو خپرونه همیشه اورم او ډیره دلچسپ او ښه ده. خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.